نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننبئ إن شاء الله منك لا الله تعالى توفيق سرا سورة الشورى مكية شروكو أو من بددي أولاني نلس آياتنا كو أولا بمون ددي لفظي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف حروف مقطعات كذلك دغشان يوحي وهيكيجي إليك طرف تستاسو وإلى أو طرف الذين دهغيتي من قبلك استاسنا ورانديو الله الله تعالى العزيز دير زبردست الحكيم خهكمت والده له هم داغود پاردي ما سوچي في السماوات بأسمانون كدي وما أو سوچي في الأرض أزمك كدي وهو أو هغا العلي دير أجدته العظيم دير لويده تكاد نزددتي السماوات أسمانون يتفطرن هغا أجوي من فوقهن دخبل برنا او دلتا دهن زمير چی ده ده اسمانونو طرف تا تلی ده والملائكة او فرشته يسبحون هغوی تسبیح کوی بحمد سرد تعریف ربهم دخبل رب ويستغفرون او هغوی بخن غاری لمن ده هغوی ده پارچی فی الارض پزمکا کی دی ألا خبردار إن بشك الله الله تعالى هو هم هغدي الغفور دير بخني والا الرحيم دير رحم كول والا والذين أو هغوي چاچي اتخذوا جوركل من دونه داغون سوا أولياء دوستان أو داد ولي جمده أولياء وائي دير دوستانو تا الله الله تعالى حفيظ خنق هباندي عليهم فهغيباندي وما أو نيي أنت تاسو عليهم فهغيباندي بوكيل زمدار وكذلك أو دغشان أو حين وهي وكرم إليك طرف تستاسو قرآنا قرآن عربيا عربي لتنذر زكا تاسو اويرا واي ام القرى ام واي مورتا او قرى واي كليتا مطلب دي مكي والا ومن او هغوي سوكتي حولها چاپيرا دي دهغينا ده زمير چي دي نو دا قرى طرف تزي زكا دا مونس راغلي دي وتنذر او تاسو اويروي يوم الجمع ده جمع كولو ولو رزنا لا ريب نشتسو شك فيه فهغيكي فريق يوردل بوي في الجنة فجنتكي وفريق او يوردل بوي في السعير فدوزخكي ولو او كچري شاء اغختلي الله الله تعالى لجعلهم البتا هغوبا جور کری و هغوی امتا امت واحدتا صرف یو ولیکن او لیکن یو دخیلو هغه داخلوي من څوک چې یشاء هغه غواړي فی رحمته په خپل رحمت کې و ظالمون او چې څوک ظالمان دي ما نشته لهم د هغې دپاره من ولی څوک دوستان ولا او نه نصیر څوک مددگار ام یا اتخذو هغوی جوړ کړي دي من دونه داغونه سوا اولیاء کارساز فالله پس الله هو هم هغه دی الولی کارساز و هو او هغه یحیی هغه به ژوندي کوي الموتا مړي و هو او هغه علا په کلی هر شیئ سیز قدیر ښه قدرت لرل واله دی و ما او نه اختلفتم اختلاف وکړو تاسو فيه په دې کې من شيء د څه څیز نه فحکمه نو فیصله د هغې الى الله طرف ته د الله ده ذلكم دا دی الله الله تعالی ربي رب زما علیه هم په هغو باندې توکلتو توکل کړی دی ما و الیه او هم هغو طرف ته انیب زه رجوع کوم فاطر پیدا کول والا السماوات د اسمانونو والارض او زمکی جعل هغه جوړ کړ لکم ستاسو لپاره من انفسکم ستاسو د نفسونو نه ازواجا جوړې و من الانعام او د سارونه ازواجا جوړې یزرعکم هغه خوروي تاسو فيه پدیکی لیسا نشتلی کمثلی داغو پشان شی سوسیز و هو او هاغا السمیع خاوری دوال دی البصیر خا لی دوال دی لهو هم داغو دا پاردی ما قوالیدو کنجانی یا خزانی السماواتی دا اسمانو والارض او زمکی یا بسوطو هاغا فراخ کوی هغه زیاتوي الرزق رزق لمن د چا د پاره چې یشاء هغه وغواړي و یا قدر او هغه تنګوي یا هغه د اندازې سره ورکوي انه بېشکه هغه بکلی په هر شیئن سیز باندې علیم ښه پوهه دی شرعه هغو مقرر کړل لکم ستاسو دپاره من الدین د دین نه او د دین ډېرې معنی دي لکه جزا ده سزا ده طریقه ده قانون دی دا به انشاءالله په تفسیر کې واضح شي ما هغه چې هغو وصیت وکړو به سره د هغې نوحا نوح علیه السلام ته والذی او هغه چې اوحینا وحی وکړه مونږ الیک طرف ته ستاسو و ما او د سوچی وصینا وصیت وکړو مونږ به سره د هغې ابراهیم ابراهیم و موسی او موسی و عیسی او عیسی علیهم السلام ان چې اقیمو قائم کړئ الدین دین ولا او ما تتفرقو تاسو فرقې جوړوئ فيه په دې کې کبورا ډېره لویه ده یعنی ډېره درنه ده علی المشرکین په مشرکانو باندې ما هغه څه چې تدعوهم تاسو بلئ هغوی الیه طرف ته د هغې الله الله تعالی یجتبی هغه منتخب کوي الیه خپل طرف ته من څوک چې یشاء هغه غواړي و یهدی او هغه هدایت ورکوي الیه خپل طرف ته من هغه چې یونیب رجوع کوي و ما او نه تفرقو هغوی اختلاف وکړو الا مگر من بعدی پس له هغې نه ما سچی جاءهم راغی هغی طرفتا العلم علم باغیان دا سرکشه پا وجا بینهم پخپلو کی ولو لا او کچری نوی کلمتون یا و خبر سبقت دا مخی نتیر شوی می ربی که ساس رب دا طرفنا الى اجالین دا یو وقت مسمى مقرر پوری لقضیا البته فیصله به شوي وه بینهم په منځ کې د هغوی و انا او بېشکه الذین هغه خلک چې اورثو وارثان جوړ شول الکتاب د کتاب من بعدهم داغين پس لفی شکین البته په شک کې دی منه دا غوده طرف نه مریب چې بچین کول واله دی فلذلک نو هم دا غوده پاره په بریکټ کې لیکي دین فدعو پس دعوت ورکړئ واستقم او قائم اوسئ کما لکه څنګه چې امرته حکم درکړی شو تاسو له په تا باندې چې فتحه د دې نه پته لګي تاسو ولا او ما تتبع تاسو اتباع کوي اهواءهم داغو د خواهشاتو وقل او وایئ آمنتو ایمان راوړوما چې په تا باندې ضمه راشي نو دا زما معنی ورکوي چې په تا باندې فتحه راشي په دغه شان لفظ کې نو ستا معنی ورکوي بیما په هغې باندې چې انزلا نازل کړي دي الله الله تعالی من کتاب د کتاب نه و امرتو او حکم راکړی شوی دی ماله لأعدل چیزو عدل کرم بینکم په منځ کې ستاسو الله الله تعالی ربنا رب دی زمون و ربکم او رب ستاسو لنا زمون د پاره اعمالنا عملونه زمون ولکم او ستاسو د پاره اعمالکم عملونه ستاسو لا حجته نشته سو جګړه بیننا په منځ کې زمون و بینکم او په منځ کې ستاسو الله الله تعالی یا جمعو هغه به جمع کوي بیننا مونږ په خپلو کې و الیه او هم هغه طرف ته المصیر واپسی ده والذین او هغوی چې یحاجون جګړه کوي فی الله د الله په باره کې من بعد پس د دینه مستجیبه څو چې قبول شول له داغو دپاره حجتهم دلیل د هغې دا حدتون باطل دی عند پنیز ربهم د هغې د رب و علیهم او په هغې باندې غضبون غضب دی ولهم او د هغې دپاره عذابون عذاب دی شدید سخت الله الله تعالی الذي هغه ذات دی چاچی انزلا نازل کړو الکتاب کتاب بالحق سره د حق والمیزان او میزان یعنی تله وما او سوشی یدریک وایي تاسو ته یعنی تاسو کنوینس کړي لعله شاید چې الساعه قیامت قریب نږدې دی یستعجلو هغوی زر غواړي بها هغه الذین هغوی چې لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي بها سره د دې والذین او هغوی چې آمنو ایمان راوړی دی مشفقون ویرېدو واله دي منها د دېنه ويعلمون او هغوی علم لري انها چې بشک هغه الحق حق دی الا خبردار ان بشک الذين هغوی چې یمارون جګړې کوي فی الساعه د قیامت په باره کې لفی ضلال البته په گمراهۍ کې دي بعید د لري الله الله تعالی لطیف ډیر مهربانه دی ډیر لطف او کرم والا دی بعباده په خپلو بندیانو باندې یا رزق هغه رزق ورکوي من چاله چې یشا هغه غواړي وهو او هغه القوی ډیر قوت والا دی العزیز ښه غلبې والا دی الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو انشاءالله سورة الشورى آیه نمبر 1-19 نن مونږ د الله تعالی د توفیق سره سورة الشورى شروع کوو او په دې کې چې اولنې شپږ آیتونه دي نو په هغې کې د الله تعالی لوی والی دی او د هغو عظمت بیان شوی دی د قرآن نه بهتر څه شی نشته چې هغه د رب تعارف وکړي او د هغو په باره کې مونږ ته وایي چې رب څنګه دی په کائنات کې د غور او فکر سره هم تاسو رب پیژندې شئ لیکن څنګه چې قرآن مونږ ته وایي نو هغه شان تاسو د کائنات په ذریعه نشئ پوهېدی او قرآن کریم چونکې د الله تعالی کلام دی او په دې کې هغه خبرې دي کومې چې الله تعالی په خپله د خپل ځان په باره کې بیان کړي دي او هغه مونږ ته رارسوي کچرې زموږ د الله تعالی سره محبت وي نو د هغو په باره کې علم حاصلول او هغه پیجندل او داغو په تلاش کې اوسېدل داغو په باره کې دا به همیشه وي ځکه چې د چا سره هم د انسان محبت وي نو هغه داغو په باره کې نور معلومات حاصلول غواړي داغو زړه نه مړېږي داغو د خبرو نه چې چې کله د الله تعالی تعریف او داغو معرفت حاصل شي نو بیا به زمونږ زړه چرته هم نه مړیږي. نو زمونږ مالک څوک دی؟ داغو څو خبرې او څو صفات دي؟ هغه به هم مونږ نن وایو انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف. حامیم لکه ما چې درته ویلي وو چې دا ټول حوامیم والا سورتونه دي، او په دې کې یو د سوره شورا هم دی، لیکن د دې سورت یوه خبره مختلفه ده. دا پنځه حروف مقطعات دي، او دا شان سوره مریم هم د پنځو حروف مقطعات سره شروع شوی دی. او هغه څنګه شروع کیږي؟ کاف ها یا عین صاد. او هغه پنځه واړه حروف ټول په یو ځای لیکل شوی دي، لیکن دلته ح میم یو آیت دی او عین سین قاف بل آیت دی. او د دې نه موږ ته پته لګي چې په قرآن کې چې کوم الفاظ لیکل شوی دي هم هغه د الله تعالی د طرف نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه فرمایلی دي، هغه شان صحابه کرام رضی الله عنهم دا لیکلی دي. دا خو هم پیړ یعنی یو ځای لیکل کیدی شو، لیکن داسې نه ده، دا د الله تعالی د طرف نه دي. او یو دلچسپ خبره ده چې څومره هم حروف دي په عربی کې، نو هغه 29 دي. کچرې مونږ الف او حمزه جدا جدا وګڼو، کدوانه یو وګڼو، نو بیا 28 حروف دي. او دا حروف مقطعات هغه حروف دي زیات تر چې دا بغیر د نقطې نه دي، ډیر کم دي چې په هغې باندې ډاټ سینی نقطې دي، لکه قاف دی، نون دی او یا ده، لیکن زیات بې نقطې دي، لکه عین راغلی دی، غین نه دی راغلی، سین راغلی دی او شین نه دی راغلی. دغشان ح راغلی ده، جیم او خا نه دی راغلی. 29 حروف مقطعات دي، او دا په 29 سورتونو کې راغلی دي. 14 یعنی سوارلس بار بار راغلی دي، او باقی 15 حروف دوباره نه دی راغلی. اوس د دې حروفو څه معنی ده؟ الله تعالی عبس او بیکار کار نه کوي، د دې یقینا څه معنی ده، مګر مونږ وایو چې مونږ نه پوهیږو. دا د الله تعالی د رازونو نه یو راز دی. صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وکړو، د هغوی توجه زیاته په عمل باندې وه، په دې قسمه سوالونو به نه وه. نو مونږ دا ویلی شو چې د دې معنی نشته، لیکن مونږ دا نشو ویلی چې د دې معنی نشي جوړېدی. په بعضي تفسیرونو کې د دې اوږدې معنی ورکړی دي، لیکن دا صحیح نه دي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو دا هسې آپشنس خو کیدی شي، لیکن مونږ دا نشو ویلی چې دا یې معنی کیدی شي. نو حروف مقطعات د قرآن اعجاز دي، هغه د قرآن معجزه ثابتوي، او د سورتونو په اولنی سر کې دا راوستل او مشرکین مکه لی چیلنج ورکړو. هغه خلک چې هغې ته خپل ځان ډیر ماهران ښکارېدو چې زموږ نه زیات څوک بهتر شته دی نه، هغوی له دا چیلنج ورکړی شو چې د دې حروف سره دا قرآن نازل شوی دی، نو تاسو د دې حروف سره کلام ولې نشئ راوړی؟ الله تعالی عاجز کړو انسان، هغه په حروف خو پوهیږي، لیکن یو کلام یې را نه وړو چې هغه د دې کلام مقابله وکړي. نو دا یو قسم له چیلنج دی، او دا یوه معجزه ده د دې کلام چې وګورئ، داسې کلام چې د هغې په مخ کې انسانیت عاجزه شو، چې دا واقعي د الله تعالی کلام دی، او خلکو کوششونه هم کړي دي، لیکن هیچا هم د دې مقابله ونه کړی شوه. کذالک هم دغه شان، چې کذالک راشي نو مخکې څه خبره شوې وي، نو بیا وویلی شي چې هم دغه شان، نو مخکې څه خبره شوې ده چې د هغې په جواب کې دا خبره کیږي چې دغه شان دا هم ده. علما د دې په باره کې وایي چې څه هم په قرآن کې راغلی دي، څومره هم ټاپکس چې په قرآن کې راغلی دي، نو دغه شان یوحي الیک، وحي شوې ده ستاسو طرف ته. و الی الذین من قبلک، او ستاسو نه وړاندې خلکو طرف ته، یعنی انبیاء علیهم السلام طرف ته. او دلته یوهی لفظ مضارع راغلی دی، او مخکې او حینا راغلی دی، او دا ماضی دی، او دا ماضی دی. نو په یوحا کې د حال او مستقبل دواړو معنی ده، چې نن هم الله تعالی ستاسو طرف ته وحی کوي، او آینده به هم وحی کوي او دا غینه پس بیا مدنی دور راغی او وحی به نازلی ده. نو په اصل کې دا مشرکین مکه له جواب ورکړی کیږي ځکه چې هغوی به اعتراضات کول. هغوی ته دا عجیبه ښکارېده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څنګه وحی راتلی شي. نو الله تعالی وفرمایل چې دا خو څه نوې خبره نه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې په انبیا باندې هم وحی راغلی ده. او د وحی لغوي معنی څه ده؟ یعنی د دې ډکشنری مینینګ څه ده؟ د وحی معنی ده داسې اشاره چې هغه خفیه وي، پټه وي او ډېره د تیزۍ سره وي. یعنی چاله چې پیغام ورکړی کیږي هغو ته پته ده او چې څوک پیغام ورکوي نو هغو ته پته ده. او بله معنی یې دا ده چې د تیزۍ سره، دا یې شرعي معنی ده. د الله تعالی کلام چې هغو په خپلو انبیا باندې نازل کړی دی نو هغې ته وحی وایي. او وحی به څنګه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلی ده؟ حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي چې حارث بن هشام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په تاسو باندې وحی څنګه راځي چې موږ ته پته ولګي چې دا په تاسو باندې څنګه نازلیږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا کله کله د ګنټۍ په صورت کې نازلیږي او هغه په ما باندې ډېره سخته وي او چې کله د وحی سلسله ختمه شي نو ما هغه بیا یاده کړی وي. الله تعالی یې راته یادوي. او کله یوه فرشته ماله د سړي په شکل کې هم راځي او کله یوه فرشته ماله د سړي په شکل کې راشي هغه زما سره کلام کوي او زه هغه یادوم. حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل چې په ډېره یخنۍ کې هم چې به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېده نو د وحی په ختمېدو باندې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندی مبارک باندې خوله بهېده. دا روایت په بخاری او مسلم کې راغلی دی لیکن دا وحی به ډېره سخته وه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. دا قولا ثقیلا دی، ډېر درون کلام دی او واقعي چې د دې ذمهداري هم ډېره لویه او درنه ده. او ځکه تفسیر بیانول او دا کلاس اخیستل آسان کار نه وي، د دې ډېر غټ بوج وي او چې کله بنده دا ډیلیور کړي نو بنده سپک شي. دا یوه ډېره غټه ذمهداري ده. دا داسې آسان کار نه دی چې بنده کینی او هسې خبرې شروع کړي. دا ډېر درون کار دی او چې دا به نازلېده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو دا به ډېره درنه وه. او په حدیث کې راځي چې د ګنټۍ د ټنګېدو په شکل کې او د وحی دا قسم ډېر سخت و او چې کومه وحی به په انساني شکل کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلېده، یعنی فرشته به په انساني شکل کې راغله، نو هغه به آسانه وه. او په یخنۍ کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندی مبارک باندې خوله راتله. د دې نه هم پته لګي چې دا به څنګه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ګرانه وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې به مسلسل کلاوې چې وحی به راتله او هغه به خپل سر ټیټ کړی و او چې وحی به ختمه شوه نو سر به اوچت کړو. صحابه کرام رضی الله عنهم ته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ د تاثراتونه پته لګېده او داغو د حالت نه به ورته پته لګېده چې وحی را روانه ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دغه شان موږ ته پته لګي چې زید بن ثابت به وحی لیکله ځکه چې هغه کاتبی وحی و. هغه فرمایي چې یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پنډۍ زما په پتون باندې پرته وه او چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را روانه شوه نو نږدې وه چې د وحی د بوج نه زما خپه ماته شوې وې او بیا به زه په هغه خپه باندې نه شم تللی، داسې درنه وه. او چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به د وحی کیفیت ختم شو نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زمانه اوس دا خبره حاصله کړه، داسې نه وه چې دا وحی به پټه راتله بلکې دا به د صحابه کرام رضی الله عنهم په مخ کې نازلېده او هغوی ته به هم پته لګېده. نو دلته موږ ته پته ولګېده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یوازې وحی نه ده نازله شوې بلکې په نورو پیغمبرانو به هم نازلېده ځکه چې دا ډېر سخت وخت و. د مکی دور اخیر و نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر تنګ شوي وو او ډېر زیات اعتراضات وو او الله تعالی په خپل دې اعتراضاتو جواب ورکوي، منکرین ته خبره کیږي او مخالفین له جواب ورکړي کیږي. الله العزیز الحکیم نو وفرمایل شول چې وحی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و ستاسو د طرفنه. الله تعالی عزیز دی. عزیز هغه ته وایي چې چا سره مکمل اختیار وي او څوک داغو اختیار نشي چیلنج کولی او داغو پاور څوک نشي اخیستی. ځکه موږ د دې ترجمه غالب کوو چې څوک غالب دی، او دا شان د عزیز معنا عزت هم دی، نو غلبې والا، عزت والا، اختیار والا، دا د دې معنا، او حکیم هم یعنی حکمت والا. نو داغو ټولې فیصلې په حکمت باندې مبنی وي. دا څومره احکامات چې هغو راوړي دي نو دا ټول په حکمت باندې مبنی دي. بعضې وخت موږ د الله تعالی په حکمتونو باندې نه پوهیږو او اعتراضات کوو، نو هغه وخت موږ له د الله تعالی دا نوم په ذهن کې خودل پکار دي چې الله تعالی خو حکیم دی، داغو خو هر حکم په حکمت باندې مبنی دی او داغو هر فیصله په حکمت باندې مبنی ده. د الله تعالی په اسماء او صفات چې کله زموږ یقین وینو بیا زموږ نیمه پریشانۍ ختم شي، او چې موږ دا خبره ومنله چې هغه الحکیم دی نو بیا خو سو جواز باقی پاتې نشو، هیڅ گنجایش نشته دی. نو بیا زموږ نه دا خبره ولې هیره شي چې کاش الله تعالی یوه فیصله وکړي چې هر قسمه فیصله چې وي چې کله هغه زمون مخې لراشي او زمون نوی خوخانو بیا مونږ ته ولی نوی یاد دا خبره چې الله تعالی خو الحکیم دی، او دا ضروری خو نه ده چې زو دا په ټولو احکاماتو باندې پوه شم. نو الله تعالی الحکیم دی او خپل عقل هغه ته وسپاری، نو بیا انسان مطمئن شي او سکون ورلراشي، او که بیا الله تعالی یو نعمت بندله ورکوي د هغوی نه یې اخلي نو هغه څه دی؟ الحکیم دی، او هغه زمانه زیات پوهیږي. دا ټول اعتراضات او بیچینی، دا ټول ګیلې شکوې بیا لري شي چې کله زمونږ ایمان وي په الحکیم باندې، او هغه العزیز دی، غلبې والد دی، داسې غلبې والد دی چې داغو اختیار څوک نشي چیلنج کولی. داغو سره قوت هم دی، غلبه هم ده. د انسان سره مکمل اختیار نه وي، که معمولی شان اختیار ورته میلاو شي، سو عهده ورته میلاو شي یا سو کرسۍ ورته میلاو شي، نو د هغې نه پس داغو بیا سو حالت وي چې سوی ذهن له راځي نو هغسې فیصلې کوي، کله په جذباتو کې، کله په غصه کې، کله په بې صبرۍ کې، په تادۍ کې. نو دا قسمه اختیار چې دی نو د هغې سره بنده کرپ شي. ډېر کم خلک وي چې هغوی خپل ځان ټینګولی شي، قابو کولی شي، او بیا انسان الټه سیده فیصلې کوي. او الله تعالی غلبې والا دی، قدرت والا دی، نو د هغو حکم چلیږي، لیکن د هغې سره سره هغه حکمت والا هم دی، او حکیم د حاکم په معنی کې هم دی، یعنی حکم ورکول والا. نو هغه حکم ورکوي، د هغو حکم چلیږي، او حکیم د فاعل په وزن باندې دی، او په دې کې د فاعل او مفعول دواړو معنی راځي، یعنی هغه پخپله هم حکیم دی او نورو له هم حکمت ورکوي. کو حکمت مو پکار وي نو داغونه غواړی. یؤتی الحکمت من یشاء، کو حکمت مو پکار وي نو داغونه غواړی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، د هغو د پاره دی چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي. په لهو کې لام تمهید واله دی، یعنی ملکیت، ملکیت تاغو دی، مالک هغه دی چې څه هم په اسمانونو کې دي. د انسان خو هغې ته عقل هم نه رسي چې څه په اسمانونو کې دي. سلګه ډېره اندازه راته د قرآن نه لګېدلې ده، سلګه ډېره راته د ساینس نه پته ده، د کایناتو او ستورو او سیارو په باره کې راته پته ده چې څه هم دي په اسمانونو کې، لیکن د هغې اصل حقیقت ته انسان لا نه دی رسېدلی، نه فرشتو ته او نه ستورو او سیارو ته، چې هلته څه دي، څه مخلوق شته هم او که نه، چا ته پته نشته. الله تعالی د هغې مالک دی، او چې څوک جوړولو واله وي نو هغو ته ټوله پته ده، هغو جوړ کړي دي او د هغو ملکیت دی. او تاسو د آسمانونو وسعت ته نه ګورئ، انسان حیران شي چې د هغه ځای پورې خو لا زموږ علم رسېدلی هم نه دی، او د هغو ملکیت ته هغه ځای پورې دی. مونږ ته تر نن ورځې پورې د هغې د نومونو هم پته نشته، نو د هغې په ډیټیل باندې به سو پوه شو. او څه چې په ځمکه کې دي تر دې وخته پورې خو لا انسان ځمکه هم نه ده اکسپلور کړې، او دا الله تعالی ملکیت دی. د دې هر څه چې هغه خالق هم دی او مالک هم دی، او دا لامی استحقاق هم دی چې کله له مونږ ووایو، یعنی حق هم دا و دی. ظاهره ده چې څوک مالک وي نو حق دا وي په ټولو سیزونو باندې، او په ما فی الارض کې یو وړوکی شان مخلوق مونږ هم یو، تاسو او زه. یعنی خپل ځان ته وګورئ، دا واړو واړو سیزونه چې دي مونږ د خپل ځان نه چاپیره سه جوړ کړي دي. په دې باندې نظر واچوي او سوچ وکړئ چې د دې هر څه مالک الله تعالی دی. زه مالک نه یم، زما حکم او زما مرضی نشته ځکه چې زه مالک نه یم. الله تعالی فرمایلی دي وما فی الارض، او څه هم چې په ځمکه کې دي، یا به څه شی په ځمکه کې وي او یا به په آسمان کې وي، د دې نه بهر خو شته دی نه. نو په هغې کې هر څه راغلل، د وړوکي نه وړوکي او د لوی نه لوی، د هغې ملکیت الله سبحانه وتعالی سره دی. هغه مالک دی، هغه اونر دی، هغه دا هر څه کوي. نو مونږ خو د خپل ځان مالکان نه یو، نو بیا مرضی په څه خبره؟ چې څوک د چا په ملکیت کې وي نو د هغو به بیا څه مرضی وي؟ نو دا خبره د ذهن نه وباسئ چې زه د خپل ځان مالک یم، او چې زما زړه څه غواړي نو هغه به کوم. او دا هر څه چې زما نه ګیر چاپیره دي نو دا هم زما نه دي، دا د بل چا ملکیت دی. نو په دې باندې بار بار د توجه کولو ضرورت دی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، ویل باندې خدا ویل ډیر آسان دی، لیکن دا خبره منل ګران دی. مونږ اکثر په دې دنیا کې چې کوم سیزونه دي نو په هغې باندې ډیر فخر کوو چې زما ګاډی، زما کپړې، زما کتاب، زما قلم. نو زه خو څه نه یم، زما خو خپل جسم هم زما نه دی، ځکه چې زما زړه چلیږي، یعنی زموږ زړه چلیږي، درزیږي د هغو د مرضی سره، زما ویښته لویږي د هغو د مرضی سره، زما نوکونه لویږي د هغو د مرضی سره، زما معده کار کوي د هغو د مرضی سره، زما سترګې رپیږي د هغو د مرضی سره. نو بیا پکې زما ملکیت ته کوم ځای نه راغی؟ یعنی دا وړوکی شان اختیار راته خپل ملکیت ښکاره شو. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې کله انسان وایي چې دې زړه کار شروع کړئ، سی پی آر والا ورکوي، سونه سور له ورکوي، لیکن هغه زړه کار نه کوي، یا ستاسو نه دی، د بل چا دی. یعنی تاسو وایئ چې په دې کې سا واچوم چې زړه کار شروع کړي او سا اخیستل شروع کړي، لیکن تاسو هیڅ هم نشئ کولی، بلکې تاسو خپل سا هم د راتلو نه نشئ منع کولی. تاسو خو د خپل ژوند هم مالکان نه یې، او چې څومره هم انسان په دې باندې غور کول شروع کړي نو خپل ځان ورته ډېر بې وسه ښکاره شي، او په دې باندې د غور او فکر کولو سره انسان الله تعالی ته ډېر نږدې شي، هغه بیا الله تعالی ته ښکته شي، او هغه ته پته ولګي چې هغه رب څومره عظیم دی او هغه څومره لوی دی، ځکه چې مخکې راغلی دی وهو العلی العظیم. چې کله انسان سوچ شروع کړي نو د هغو ذهن ستورو او سیارو طرف ته لاړ شي، او د وو آسمانونو د پاسه چې کوم مخلوق دی، او د وو آسمانونو د پاسه چې کوم مخلوق دی، جنتونه او دوزخونه دي، او څومره هم سیزونه چې دي، او د وړوکي نه وړوکي وایرس او بیکټیریا او مایکروسکاپیک ارګنیزمز، دا هر څه د الله تعالی ملکیت دی. او د دې په منځ کې چې څه هم دي نو ټول د الله تعالی دي، او هغې ته زموږ علم هم نشي رسېدی. نو هغه خو په خپل ذات کې هم ډېر اوچت دی، نو هغه واقع چې العلی العظیم دی اوچت دی، په خپل ذات کې هم ډېر اوچت دی. او الله تعالی دا شی د انسان په فطرت کې اچولی دی چې کله هم د الله سوچ کوي نو بره اسمان طرف ته ګوري او لاسونه بره اوچتوي، او چې کله بې قراره شي، بې چینه شي، نو لاسونه بره کړي، او وحي هم د بره نه لاندې راځي. هغه اوچت دی، داسې نه ده چې هغه هر ځای دی، او په خپل صفات کې هم هغه ډیر اوچت دی، څوک د هغو د صفات مقابله نشي کولی، او هغه په خپلو احکاماتو کې هم اوچت دی، او هغه په خپلو افعالو کې هم اوچت دی. او دا ټول مملوک د هغو غلامان دي، دا د هغو ملکیت دی. نو هغوی بیا د خپل مالک مقابله څنګه کولی شي؟ نو بیا څوک د الله تعالی سره څنګه شرک کولی شي؟ او د هغو سره څوک شریکولی شي. الله تعالی خدا دې ستاسو او بیا د دروغ و معبود په دروغ باندې دعوه کولی شي چې له ما فی السماوات و ما فی الارض داغو د پاره هغه هر څه دي چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي، نو هغه په خپل شان کې هم اوچت دی، په خپل ذات کې هم اوچت دی، په خپلو قدرتونو کې هم اوچت دی. الله اکبر. هغه نه ودو کیږي او نه ستړی کیږي او نه څه شی هغه عاجزه کولی شي. هغه ډیر عظمت والا ذات دی، هغه ډیر عظمت والا دی، یعنی هغه ډیر تعظیم والا دی. او په حدیث کې راځي چې کله زمونږ رب د یو کار فیصله وکړي نو حاملین عرش فرشتې تسبیح کول شروع کړي، تر دې چې په کېدو کې دا سلسله آسماني دنیا ته ورسي او بیا د آسماني دنیا فرشتې چې حاملین عرش ته نږدې وي د هغوی نه پوښتنه وکړي چې ستاسو رب څه فرمایل. هغوی وایي چې حق یې وایي، حق یې وایي، او هغه ډیر اوچت دی، العلی دی. نو هغه د دې خبرې اقرار کوي. الله تعالی العلی العظیم دی. او دا خبره تاسو په آیت الکرسی کې هم ویلی ده. عقل د هغو احاطه نشي کولی، نه د هغو د عظمت او نه د هغو د اوچتوالي. الله اکبر. او مخکې د هغو د عظمت خبره راځي، هغه ډیر عظیم دی. او د هغو د عظمت پیک څه ده؟ د هغو د عظمت اظهار څنګه کیږي؟ تکاد السماوات یتفطن، نږدې ده چې آسمان اوچوي. یتفطن، د هغو د پاسه نه چې هغه د خلکو د پاسه اوچوي او یا د ځمکې د پاسه اوچوي، چې آسمان اوچوي او راپریوزي. نږدې ده، ولې؟ د الله تعالی د عظمت د احساس سره. الله اکبر. چې زمونږ رب داسې عظیم دی، هغې ته پته ده او هغوی پوهه دي، کته شوي دي. او چې کله هم د الله تعالی سو حکم راشي نو فرشتې په سجده کې لاړ شي او جبرائیل علیه السلام داسې شي لکه یو زوړ مشک چې وي. د الله تعالی د عظمت او د هغو د هیبت په وجه دومره غټه فرشته څنګه په سجده کې لاړ شي. او په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بې شکه زه هغه وینم چې تاسو یې نه وینئ، زه هغه اورم چې تاسو یې نه اورئ. بې شکه آسمان چیر چیر کوي او د هغې د چیر چیر کولو حق دی. لکه یو درون بنده چې په کرسۍ باندې کینی نو کرسۍ چیر چیر کوي، نو آسمان په دې وجه چیر چیر کوي چې په هغې کې د یو سپقم رضی هم خالی نشته، چې هلته یوه فرشته خپل تندی په سجده باندې کیږدي. الله اکبر. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله قسم، د سوچی ما ته پته ده کو تاسو ته د هغې پته ولګېده نو تاسو به خاندئ کم او جاړئ به ډېر، او په بسترو به د خپلو ښځو نه لطف اندوز نشئ، او یقینا الله تعالی ته به فریادونه کوئ او میدانونو ته به وځئ. کچری تاسو د الله تعالی په عظمت باندې پوه شوئ چې الله سبحانه و تعالی څوک دی او دا موږ څه کوو، نو هغه ذات ډیر عظیم دی. او د فرشتو داسې حالت دی چې د دومره لوی مخلوق باوجود هغوی څومره د الله تعالی نه ویریږي. نو دلته د فرشتو خبره وشوه، او آسمان خو بره لوی دی او آسمانونه دي، او بیا څومره نظامونه دي، سیستمز دي، څومره ګالکسیز دي، دا څومره لوی کائنات چې دي، دا یونیورس. نو په آسمانونو کې څومره هر څه دي، او نږدې ده چې دا هر څه اوچوي د هغې د پاسه نه. او د دې نه پته ولګېده چې هغوی الله تعالی پیژني، نو په دې وجه باندې. او دویمه معنی څه ده؟ چې څوک د الله تعالی سره خلق شریکوي او څومره ګناهونه چې په دې ځمکه باندې کیږي نو نږدې ده چې آسمان اوچوي، ځکه چې هغوی ویریږي. دومره غټ جرأت کول چې د الله تعالی سره شریکول، هغه خو مالک الملک دی، بادشاهی د هغو ده. او د قیامت په ورځ چې جهنم راوړي شي نو هغه به د غوسې نه چوي. هغه به ولې دومره غوسه وي چې د الله تعالی نافرماني وکړه؟ تاسو د هغو به وس نه رسي چې هغه ټول انسانان وخوري، چې څوک هم د حشر په میدان کې ولاړ وي چې ستاسو دومره جرأت. نو دا مخلوق الله تعالی پیژني، صرف انسان دی چې نادانه دی، لا علم دی، د الله د عظمت احساس نه وي د هغو سره دا غو په زړه کې. نو نږدې ده چې آسمان اوچوي چې دا دوی څه کوي، د دې دومره جرأت. انسان نه جاړي، انسان نه ماتیږي، انسان توبه نه کوي او آسمان ماتېدو ته تیار دی. او هغه څومره لوی مخلوق دی، لکه په سوره مریم کې دی چې نږدې ده چې آسمان اوچوي، چې ځمکه اوشلیږي او غرونه ریزه ریزه شي، چې دوی رحمان له اولاد جوړوي. حالانکه داغو خو داسې شان نه دی چې داغو سره خلک شریک شي، دا داغو د شان لایق نه دی. او په فوقهن کې د هن ضمیر آسمان طرف ته ځي چې آسمان د بره نه اوچوي. یوه درېیمه خبره هم ده چې چونکې دومره ډېرې فرشتې دي نو آسمان به اوچوي، دومره فرشتې دي. والملائکه یسبحون بحمد ربهم، او فرشتې هر وخت تسبیح کوي، لکه څنګه چې موسی اقلو، نو دغه شان د هغوی تسبیح جاری وي. کو هغه د باران فرشته وي، کو د سا اخیستو فرشته وي، کو هغه رزق واله فرشته وي، هغوی خپل کارونه هم کوي او ورسره ورسره د الله تعالی تسبیح هم کوي. او تسبیح سوی، تسبیح وایي چې الله تعالی د هر عیب، د هر کمی، د هرې کمزورۍ نه پاک ګڼل، او د هرې داسې خبرې نه چې هغه د الله د شان لایق نه وي. نو ځکه د سبحان الله کلمه ډېره لویه کلمه ده چې موږ الله تعالی پاک وګڼو د هر قسم سیز نه چې هغه د الله تعالی د شان لایق نه وي، کو هغه سو عیب وي، سو کمی وي، یا سو کمزوري وي. او دا شان اولاد هم د انسان کمزوري وي، اوله د اولاد د پاره هر څه کوي، او بیا په هغوی باندې ډیپینډنټ شي چې دوی به زما سهاره جوړیږي. د هغوی په ذهن کې دا وي چې موږ به بوډاګان شو نو دوی به زموږ په کار راځي. نو الله تعالی د اولاد نه پاک دی، د بوډاوالي نه پاک دی، او هغه د دې نه پاک دی چې چا د خبرې نه مجبوره شي یا مغلوب شي. د هر داسې سیز نه پاک دی چې هغه د هغو د شان لایق نه وي، هغه ډېر اوچت دی. بحمدی او حمد سوی چې د هر کمال صفت په هغو کې موجود دی، د هر کمال خوبی په هغو کې ده. ځکه خو موږ وایو چې سبحان الله وبحمده، او سبحان الله، او سبحان الله والحمد لله. په دې کې دواړه سیزونه راغلل، تسبیح او حمد. او دا د فرشتو تسبیح ده. نو فرشتې داغو د هیبت په وجه، داغو د روح په وجه تسبیح بیانوي، او هر هغه شی چې داغو د عظمت او شان لایق نه وي نو داغې نفي کوي او حمد بیانوي، الله اکبر. او نور څه کوي فرشتې؟ ويستغفروا لمن في الارض، او دا فرشتې استغفار کوي د هر هغه چا د پاره چې په ځمکه کې دي. هغوی خو په خپله د ګناهونو نه پاکې دي. بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد دی مؤمنان، هغوی د مؤمنانو د پاره دعاګانې کوي، د مؤمنانو د پاره استغفار کوي فرشتې. موږ په سوره غافر کې ویلي وو دا شان حاملین عرش والے فرشتې او د هغې نه چاپېره چې کومې فرشتې دي، نو هغوی دعاګانې کوي چې یا الله دوی وبخې، د دې اولاد او د دې ازواج وبخې. دا غی د پاره څومره دعاګانې کوي هغوی. دویم تفسیر دا دی چې په لیمن فی الارض کې ټول راځي. دلته خاص نه دی ویلی شوی چې د مؤمنانو د پاره، لکه څنګه چې هلته فرمایلی شوی وو. او د ټولو نه مراد څوک دی؟ چې څومره هم کافران دي مؤمنان دي، څوک هم چې دي، نو د هغوی ټولو د پاره فرشتې استغفار کوي. څه مطلب د کافرانو د پاره استغفار کول؟ حالانکه هغوی خود استغفار مستحق نه دي، هغوی خود الله تعالی نه انکار کوي. په اصل کې هغوی دعاګانی کوي، یعنی فرشتې دعاګانی کوي چې یا الله په دوی باندې خپل غضب منازلوي، یا الله ته دوی له مهلت ورکړي، یا الله ته دوی ته بخنه وکړي، یا الله دوی منیسي. ځکه چې دا دوی چې څه کوي نو دا ډېره بده خبره ده. دوی ویریږي او استغفار کوي ځکه چې دوی ته خپته ده. الله اکبر. ګورې فرشتې څومره د انسان دپاره خیرخواهۍ واله دي. تفعلون ما تؤمرون، او په سوره تحریم کې دي چې فرشتې هغه څه کوي د څه چې هغې له حکم ورکړی کېږي، د ځان نه هېڅ هم نه کوي. د دې مطلب دی چې الله تعالی هغوی په دې کار باندې لګولی دي چې تاسو بخښنه غواړئ، چې یا الله دوی له مهلت ورکړي او د توبې کولو توفیق ولا ورکړي. الله اکبر. نو دا د الله تعالی څومره غټ رحمت دی چې هغه فرشتو له حکم ورکوي چې د بني آدم د پاره استغفار کوي، حالان کې هغوی داسې ګناهګار دي چې د هغوی د ګناهونو په وجه هغوی د دې حقدار هم نه دي چې هغوی په ځمکه باندې باقي پاتې شي. کچرې الله سبحانه وتعالی انسان د هغو د ګناهونو په وجه نیول شروع کړل، نو یو بنده به هم په دې ځمکه باندې پاتې نه شي. او موږ چې ویلي وو چې حاملین عرش او د هغې نه چاپیره چې کومې فرشتې دي، نو هغوی د دې لپاره دعاګانې کوي. څوک چې ایمان واله دي، نو هغوی د ایمان والو نه چې علاوه دي د هغې لپاره هم دعاګانې کوي. د دې اوس موږ ته پته ولګېده، هغوی په خپله غواړي. دې کافرانو خو به چرته هم بخښنه نه وي غوښتلې، چرته خیال به هم نه وي راغلي هغوی له. او هم دغشان د الله سبحانه وتعالی رحمت دی، هغه داسې رحمان او رحیم دی چې څوک نه مني، نو د هغوی دپاره هم خپلې فرشتې لګولې دي چې د دې دپاره دعاګانې کوي. سبحان الله. الا ان الله هو الغفور الرحیم. ځکه خو بیا د الله سبحانه وتعالی دا صفات راوستلې شو دلته. الله تعالی خو دی غفور الرحیم، ځکه خو دا فرشتې هغو لګولې دي په دې باندې چې تاسو د دې لپاره بخښنه غواړئ، ځکه چې هغه غفور الرحیم دی. الله اکبر. هغه دی داسې چې بخښنې واله دی او ډېر رحم کول واله دی. او چې انسان دا واوري چې فرشتې استغفار کوي، هغوی خو د نیکانو خلکو دپاره، د ایمان والو دپاره او د بدو خلکو دپاره هم استغفار کوي. نو بیا واقعي په زړه کې راځي چې هغه رب څنګه دی، د دې سره هغه وپېژنئ چې هغه به څومره غفور الرحیم وي. او په دې وجه هغه بنده له مهلت ورکوي، ګناهګارو له هم د هغوی د نافرمانۍ باوجود.